په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو او د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په لیدې سات په خبرونو کو د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې د دوی نومیې د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یو پیغام کې د قزاقستان دغه اقدام یو مهم پرمختګ یاد کړی او وویل چې هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې مهم خنډ لرې کړي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د دوشنبې په ورځ دغه پرېکړه د ګډو ګټو امنیتي تړون سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د لیدو په مهال اعلان کړه. توقایف وویل دا کړل افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړی ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د دوهمې برخې مشر زمیر کابلوف وایي د افغانستان په اړه د سلام مشورو په اړه د موسکو فرماتیا او موسکو د تماس ډلې غونډه به د جون په اتمه په تهران کې جوړ شي. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي کابلوف ویلي چې د تماس د ډلې غړي به د راتلونکي شنبې په ورځ په تهران کې سره راټول شي. هغه همداراز وویل د طالبانو د حکومت له استازو سره په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او د ځانګړو استازو د درېمې راروانې غونډې د تیاریو په باب هم خبرې کړې دي. د موسکو د تماس په ډله کې پر روسیې سربېره ایران، چین او پاکستان هم شامل دي. کابلوف په خبره په دې غونډه کې به سلام مشورې د دوحې غونډې ته پر چمتووالي متمرکز وي. ټاکل شوی په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب غونډه د روانې میلادي میاشتې په دیرشمه جوړ شي او دوه ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت استازي هم دې غونډې ته وربلل شوي، خو تر اوسه یې په دې اړه پرېکړه نه ده کړې چې آیا په کې ګډون کوي که یې نه کوي. د موسکو فارمات په 2018 میلادي کال کې ایجاد شوی چې موسکو د تیر 2023 کال په سپتمبر کې د 15مې غونډې کوربه و چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر عامر خان متقی هم پکې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په سرپل ولایت کې پر درش په دښځو او نارینه وو په عام محضر کې د تعزیري حکمونو د تطبیق خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د ستره محکمې پر واتساپ چینل خپور شوی راغلی چې دا شرعي احکام د سرپل په ورزشي سټډیوم کې پر 40 نارینه وو او 15 ښځو په داسې حال کې تطبیق شول چې والی او نور چارواکي حاضر وو. په بیان کې راغلی چې پر دې کسانو د اغلا لواتت او نورو غیر اخلاقي جرایمو په خاطر تعزیري حکمونه تطبیق شول. طالبان پر افغانستان د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال لسګونه کسان په تعزیري سزاګانو محکوم کړل. دې ډلې په تېرو دوو لسیزو کې چې د امریکایي ځواکونو او د پخواني دولت پر ضد جګړې په حال کې وو هم دا ډول احکام په هغو سیمو کې تطبیقول چې د دوی تر ولکې لاندې وو، خو په یو ځل دومره لوی شمېر کسان ته د شریعت په نوم د سزا ورکول سابقه نه لري. د جرمني چارواکي وای په جنوب لویدیز منهایم ښار کې د یو افغان لخوا د یو پولیس د وژنې په قضیه کې د اسلامي بنسټ پالنې شواهد موندلې دي. دا پولیس تېره اونۍ د جمعې په ورځ د مسلمانانو پر ضد د یوې مظاهرې په مهال د چړې په ګزارونو ټپي شوی و چې د یکشنبې په ورځ په روغتون کې ساه ورکړه. د جرمني د عدلي وزیر مارکو بوشمن تېره شپه په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په دې برید کې د اسلام پالنې څرګنده انګیزه ښکاري او ځکه د دې قضیې اړوند تحقیقات فدرال څارنوالانو ته چې د تروریزم پر ضد مبارزې او د ملي امنیت د چارو مسؤلیت لري سپارل شوی. د جرمني فدرال څارنوالۍ هم نن تایید کړه چې د دې تحقیقاتو مسؤلیت ور سپارل شوی. د څارنوالانو په وینا بریدګر یو 25 کلن افغان دی چې له 2014 میلادي کال راهیسې په جرمني کې اوسیږي او د راپورونو له مخې د سیاسي پناه غوښتنه یې رد شوې ده. د جرمني چارواکي وایي تورن د هغې ډلې څو تنه غړي هم په چاړه وهلي دي چې له سیاسي اسلام سره مخالفت کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان ملاتړ وکړي. د بایدن پلان چې درې پړاوونه لري، د دې نږدې اته میاشتنۍ جګړې د پای ته رسېدو، د ټولو برمتو د خوشي کېدو او جګړې ځپلې غزې ته د پراخو بشري مرستو د استولو غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس ګرینفل پرون وویل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د بایدن د طرحې مسوده د امنیت شورا ټولو 14 غړو ته سپارل شوې ده. د چک جمهوریت پولیسو د دې هیواد په پلازمینه کې پر څو اوکراینی فعالانو په برید کې د لاس لرلو په تور څلور کسان چې په روسي ژبه خبرې کوي د پراګ په هوایي ډګر کې نیولي. پر اوکراینی فعالانو د برید لومړی ویډیو چې یو اوکراینی فعال په ټولنیزو رسنیو خپره کړې ده، دوه روسي ژبې کسان د پراګ میدان په نوم د یوې نا دولتي مؤسسې پر فعالانو د برید په حال کې ښیي. دا ټولنه د جګړې ځپلې اوکراین لپاره چنده راټولوي. خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې وروسته یې پرېکړه هرکلی وکړ چې د دوی نوم د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی.
دغه ګام د اسلامي عمارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي.
تاچې د قزاقستان ورسته اقدام به د روسیې په ګډون د سیمې پر نورو هیوادونو چې د طالبانو نومې تر اوسه د ترهګرو ډلو په لیست کې دی څه ډول اغېز وکړي د سیمه ییزو چارو له یوه شنونکي سره څېړلې ده.
داسې معلومیږي چې له دې نه وروسته به روسیا هم ورته اقدام وکړي او ورپسې ازبکستان او قرغستان او ترکمنستان او دغه هیوادونه به هم ورسره شامل وي.
د افغانستان په اړه د ځینو نور راپورونو تر څنګ به دا واورئ چې د افغانستان د کرکټ ملي لوب ډلې د روان شل اوریز نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یوګندا ته په لوی تقدیر ماته ورکړه. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې نن د پیکینګ په تیانن من چاو کې د څه باندې درې ولسیزو مخکې خونړۍ پیښې کلیزه ده په چین او هانګ کانګ کې خاموشي خوره ده او په لارو کوڅو کې د امنیتي ځواکونو پراخ حضور لیدل کیږي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د ورستۍ پریکړه هرکلی وکړ چې د دوی نوم د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره ګټور بولي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د دوشنبې په ورځ دغه پریکړه د ټولیز امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمان له مشرانو سره د لیدو په مهال اعلان کړه. توقایف وویل دا پریکړه له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړې ده. نورحال د فیروز عزیزي په راپور کې
روسته له هغه چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف له افغانستان سره د اړیکو د لاغزیدو په هدف د افغان طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوم لاړه لري کړ. د طالبانو حکومت یې د هرکلی ترڅنګ د اقدام د دوړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو کې ګټور بولي. توقایف د دوشنبه په ورځ د جون په دریمه نیټه د پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړه. نوموړي په دې ناسته کې وویل
Одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана.
По усени пораву ке явла стратегику данду по симаизу арику ке да Афганистан фаала ванда ахистыл ди. قزاقستان له اصلي افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته پام او د دې په درک سره چې دا رژیم یو مهاله عامل دی د طالبانو رژیم د ترهګرو له نوملړه
د پسیمیزو اړیکو کې د افغانستان فعال ونډه اخیستل ستراتیژیک لومړیتوب بللای دی. قزاقستان لومړنی هیواد سو چې د طالبانو نوم یې د ترهګرو سازمانونو له نوملړه لرې کړ. د طالبانو حکومت د قزاقستان د دې اعلان هرکلی کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د سې شنبه په ورځ د جون په څلورمه نیټه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویډیو کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان جمهوریت د ولسمشر شادلی قاسم جومارت توقایف د هغه پریکړه هرکلی کوي چې د افغانستان اسلامي امارت نوم یې د قزاقستان د ممنوعه ډلو له لیست څخه لرې کړ. د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي.
د قزاقستان ستري محکمه د 2015 کال په مارچ میاس کې طالبان دی وی تروریستي ډلې په توګه وپیژندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبان او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړه. قزاقستان وروسته له هغې د ترهګرو ډلو له نوملړه د طالبانو د نوم لرې کولو اعلان وکړ چې د تېرې یکشنبې په ورځ د مې په شپږویشتمه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. همدارنګه تر هغې وروسته د روسیې ټاس خبري آژانس د مې په 28مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویلي و چې د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د حکومت ایستلو پراته د رسمیت پیژندلو په اړه به وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې تیره سه شنبه د مې په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي و چې ماسکاو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمې هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل سوي دي.
و امردل چرې طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت د قزاقستان د ورستې پریکړه هر کله وکړ چې د دوی نوم د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. دا چې د قزاقستان دغه اقدام به د روسیې په ګډون د سیمې پر نورو هیوادونو چې د طالبانو نوم یې تر اوسه د ترهګرو ډلو په لیست کې دی څه ډول اغېز وکړي، دا پوښتنه مې مخکې د سیمه ییزو چارو له پوه شیر حسن حسن سره د مرکې په پیل کې وکړه.
زه فکر کوم چې قزاقستان او د قزاقستان سره د روسیې په شمول نور هغه همګټي او هیوادونه چې دي او یا د ګډ امنیت هیوادونه چې دي دوی د یو د بل د خبرتیا نه پرته دغسې غټو پریکړې نه کوي او خصوصا بیا رسمي ځکوي هم نه. نو زه فکر کوم دغه پریکړه د روسیې په شمول د خپلو ټولو همګټو هیوادونو او یا د خپلو شریکانو سره په ګډه کړې ده، او داسې معلومی روسیه هم ورته اقدام وکړي او ورپسې ازبکستان او کرغستان او ترکمنستان او دغه هیوادونه به هم ورسره شامل وي. نو دا یوازنۍ پریکړه نه ده، فکر کوم ادامه به پیدا کړي.
د قزاقستان ولسمشر دغه پریکړه د سیمه ییز ګډ امنیتي تړون د سازمان د پارلمانو د مشرانو په ګډه غونډه کې اعلان کړی ده. په دې غونډه کې بیا هم د افغانستان له اړخه د احتمالي تروریستي ګواښونو اندېښنې را برسېره شوې. یو شمېر هیوادونو ویلي چې تر اوسه پورې افغانستان د تروریزم له ګواښونو څخه نه دی خلاص شوی. څنګه کېدای شي چې په عین حال کې چې د قزاقستان ولسمشر د همدې غونډې ګډونوالو ته دا پریکړه اعلانوي او وایي چې طالبانو نوم مو د ترهګرو له فهرسته وویست، او له بلې خوانه بیا هم هغسې ادعاوې کوي چې تر اوسه دغه ګواښونه نه دي منتفي شوي د ترهګرۍ؟
بالکل همداسې ده، تاسو سم وایاست. دا خبره مې یوازې تکایف کړې ده، دا خبره د روسي مقاماتو هم کړې ده چې په عین وخت کې تروریستي ځینې ګواښونه موجود دي، خو دغه تروریستي ګواښونه د حاکمې ډلې لخوا یعنې د طالبانو لخوا نه دي، بلکې د هغو ډلو لخوا دي چې د هغوی لخوا طالبان هم له ګواښونو سره مخامخ دي. دا غوی نه تر ټولو وتلې ډله هم دغه د داعش ډله ده یا د اسلامي دولت ډله ده چې طالبان هم ورڅخه په شکایت دي او ورڅخه ګواښیږي، او هغوی سیمې ته هم خطر ده. یعنی د دوی ویره د طالبانو نه ده چې هغوی به له افغانستان پرته په نورو هیوادونو کې امنیت وګواښوي، بلکې هغه ډلې چې د دوی په باور باندې د غربي استخباراتو لخوا استخدامیږي هغوی طالبانو ته هم ګواښ دی او د سیمې هیوادونو ته هم ګواښ.
کراشو د قزاقستان وروستی اقدام ته روسیې هم لکه څنګه په راپور کې مو واورېدل او تاسو هم ورته اشاره وکړه چې دوی هم پتیلې ده چې د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرسته وباسي. فکر کوي چې روسیه به دا اقدام ډیر ژر وکړي؟ په سن پیټرسبورګ کې هم یو اقتصادي نړیواله غونډه را روانه ده او ته ویل کېږي چې طالبان هم دې غونډې ته بلل شوي دي.
بله، او دا طالبانو بلل خو مخکې هم دوی خلک را بللي وو، په کازان کې هم غونډې وي هغوی سره بللي وو، دلته په مسکو کې هم کله چې غونډې وي دوی سره بللي وو. نو فکر کوم چې دغه ته به د تروریستانو د لیست څخه او یا د ممنوع ډلو د لیست څخه د طالبانو ایستل ته به دا خبره ماتله نه وي. یعنی هغه په هر صورت کې دوی راده وتیږي او راځي، مګر داسې فکر کېږي چې د روسیې دولت به ډېر ژر دا کار وکړي، ځکه بهرنیو چارو وزارت او د عدلیې وزارت وخت ولسمشر ته وړاندیز کړی دی د یو راپور په ترڅ کې، او زه فکر کوم چې خبره یوازې ولسمشر ته پاتې ده چې هغه یې منظور کړي او دا خبره فیصله شي.
د سیمه ییزو چارو شنونکی شیر حسن حسن په عین حال کې د ګډو ګټو امنیتي تړون سازمان غړو له افغانستانه د احتمالي تروریستي ګواښونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. یو شمېر هیوادونو ویلي دي چې تر اوسه پورې له افغانستان نه د ترهګریز ګواښونو موضوع نه ده منتفي شوې.
د جمعي امنيتي تړون د سازمان سي اس ټي او مشر ایمانګلی تاسمګه مپتوف وایي چې افغانستان لا هم د جمعي امنيتي تړون د سازمان د غړو د پاملرنې محور دی. نوموړي د قزاقستان په الماتا کې د دوشنبه په ورځ د دغه سازمان د پارلماني مجموعې د امنيتي برخې په غونډه کې د افغانستان لخوا د تروريزم د ګواښ په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ادعا وکړه چې افغانستان د بې ثباتۍ مرکز او له پولو هاخوا د ننګونو او ګواښونو سرچینه ده. د جمعي امنیتي سازمان مشر زیاته کړې چې یاد سازمان د افغانستان اړوند ننګونې او ګواښونه څاري او پر وړاندې د مبارزې په برخه کې همغږي دي. د نوموړي په وینا دغه څارنه به د دغه سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو شورا تر څارنې لاندې د افغانستان په اړه د کاري ډلې له ظرفیتونو څخه په استفادې ترسره شي. په ورته وخت کې د تاجکستان د ملي شورا رئیس رستم امام علي په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د مذهبي افراطیت خپرېدل د جمعي امنیتي تړون د غړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. نوموړی چې د تاجکستان د ولسمشر زوی دی ادعا کړې چې د افغانستان په دینی مدرسو کې جهادي ځانمرګي روزل کیږي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې تر زرو زیاتې دینی مدرسې جوړې شوي چې ډیری یې پولو ته څیرمه ولایتونو کې دي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو په تیره بیا تاجکستان ته د ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړې. نوموړي په هغو څرګندونو کې چې د سې شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپله اکس پاڼه خپرې کړي ویلي
دا سمنه ده چې د افغانستان په اړه اندېښنه وښودل شي یا دا چې ورنه ګواښ متوجه دی. موږ دا خبره ردوو. موږ څو ځلې ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول تاجکستان ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چاته زیان ونه رسیږي.
له دې اندېښنو سره سره د قزاقستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه هیواد په رسمي توګه د ترهګرو سازمان له لیست څخه د طالبانو نوم ایستلی او د دې پریکړې هدف یې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو ټینګول بللی دي. خو په مسکو کې پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو اړیکو کارپو غوس جانباز وایي چې د سیمې هیوادونه د طالبانو له حکومت سره دوه ګونی سیاست مخته وړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
از یک طرف تعامل سیاسی را هر چی بیشتر رونق
می ځینې هیوادونه کلیوي خوا سیاسي تعامل ته وده ورکوي. د بیلګې په توګه قزاقستان طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه باسي. روسیا هم په دې برخه کې وړاندیزونه لري. خو په ورته وخت کې د دغه هیوادونو پوځي او امنیتي سکتورونه وخت په وخت د دوی په ټکو د افغانستان له خاورې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ د متوجه خطرونو خبره کوي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د روسیې دفاع وزیر اندری بلوسوف د جمعي امنیت د تړون د سازمان د دفاع وزیرانو د شورا په غونډه کې وویل چې افغانستان لا هم د منځنۍ اسیا د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې نن د پیکینګ په تیانن من چوک کې د څه باندې درې ولسیزو مخکې خونړۍ پېښې کلیزه ده. په چین او هانګ کانګ کې خاموشي خوره ده او پر لارو کوڅو د امنیتي ځواکونو پراخ حضور لیدل کیږي.
د پیکینګ په تیانن من چوک کې د خونړیو اعتراضونو په 15مه کلیزه نن هلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. په هر ځای کې د تلاشۍ پوستې جوړې دي او د چوک ته د ورتلونکو لوی سړک په اوږدو کې د پولیسو موټر ګزمې کوي. په هنګ کانګ کې هم د دې ورځې په مناسبت د غونډو د جوړولو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې پولیسو لږ تر لږه دوه کسان له عمومي سړک څخه خپلو موټرو ته پورته کړل، ځکه چین له اوږدې مودې راهیسې نه یوازې د دې هیواد په اصلي ځمکه بلکې په نور قلمرو کې هم د ډیموکراسۍ په پلوي په دې پراخو اعتراضونو کې د خلکو د ډلوژنې د خاطرو د لمینځ وړو هڅه کوي. د مظاهرې د 1999 کال د اپریل په 15مه پیل شوې او د جون د 14مې نیټې په سهار د 1,00,000 په شاوخوا کې سرتیرو او پولیسو د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې یو شپه مخکې پیل کړی وو پر موترزانو ډزې وکړې او ډېرې تر ټانکونو او زغرګاډو لاندې کړل. په دې پیښه کې د وژل شویو خلکو دقیق شمیر تر اوسه هم نه دی معلوم، خو ګمان کېږي چې ښایي سلګونو او حتی زرګونو ته ورسیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماو نینګ نن وویل د اتیایمې لسیزې په پای کې د سیاسي نارمیو په اړه د چین د حکومت دریز له پخوا رئیس روښانه دی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل. کله چې له ویاندې څخه د دې ورځې په مناسبت د لویدیځو دولتونو د بیانونو په اړه پوښتنه وشوه، هغې په ځواب کې وویل حکومت له ټولو هغو کسانو سره چې له دې پیښې څخه پر چین د حملې، د دې هیواد د بدنامولو او په کورنیو چارو کې د لاسوهنې لپاره کار اخلي په کلکه مخالفت کوي. په پیکنګ کې نن هر څه ظاهراً آرام ښکارېدل. د سیلانیانو د ثبت د یوې ویبپاڼې د راپور له مخې سیلانیان د هغو واټونو په دروازو کې چې په پای کې د تیانانمین چوک دی په قطار کې ولاړو، خو دې چوک ته د مترو نږدې تمځای چې پر سر یې تیانانمین لیکلی دی تړلی و. د دې مظاهرو ځپل د چین د معاصر تاریخ یوه لویه پیښه وه چې په نتیجه کې دا بحران د چین د کمونیست ګوند د هغو توندلارو مشرانو په ګټه پای ته ورسېده چې د سیاسي اصلاحاتو پر ځای د سختو مقرراتو پلي کول غوښتل. له دې پیښې وروسته د تیرو څو لسیزو اقتصادي ودې چین چې یو وخت یې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو څخه و د نړۍ په دوهم اقتصادي قدرت بدل کړ. د تیانانمین اعتراضونه په ټول چین کې په یو حساسه موضوع بدله شوې او چارواکي په دې اړه پر ټولنیزو شبکو خپره شوې مطالب سمدستي او په کلکه سانسور کوي.
له خبرونو ور اخوا
په دغه کې د افغانستان په اړه د درېمې غونډې ته پور نږدې کېدو سره د ښځو د حقونو یو شمېر مدافع ان ټولنې په دې غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون مخالف او یو شمېر نور د مشروط ګډون پلوي دي. په دې ترڅ کې د ازادي پر لور د ښځو غورځنګ په نوم یوې ډلې د دوحې درېمې ناستې ته د طالبانو بلل غندلې او په یوه پرېکړه لیک کې ویلي چې د طالبانو پر ځای دی د ښځو رښتینو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي.
د دوهې په درېیم غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته د بلنې پر ضد د اعتراضونو په دوام د ازادۍ په لور د ښځو غورځنګ هم د یو پرېکړه لیک په صادرولو سره د ملګرو ملتونو دا پرېکړه غندلې. د دغه غورځنګ په پرېکړه لیک کې راغلي چې د طالبانو پر ځای د دغه غونډې ته د ښځو رښتینې استازې ور وبلل شي څو د دوی په ټکو یو ټولګډونه حکومت جوړ شي. د ازادۍ په لور د ښځو غورځنګ وایي چې دوی د خبرو اترو د میز تر شا د طالبانو د حضور مخالف دي، ځکه دغه غورځنګ په دې باور دی چې طالبانو جنسیتي تبعیض کړی، ښځې یې ځورولي، وژلي، شکنجه کړي دي، د ښځو او انجونو پر تعلیم یې بندیز لګولی او د افغانانو د اجباري او ډله ییزې کډوالۍ لامل شوي دي. په پریکړه لیک کې راغلي چې د طالبانو مشران باید محاکمه شي. یوې معترضې میرمنې پارسی مبارز ازادي راډیو ته وویل
باید د افغانستان د ښځو استازي هغوی چې په افغانستان کې د ننني مبارزه کړې طالبان ننګولي په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغه کسان چې لشلو کلونو راهیسې د افغانانو په جنایتونو او وزلو کې لاس لري باید په دې غونډه کې د افغان ښځو د استازو په توګه ګډون ونه کړي.
د ښځو د حقونو یوې فعالې سجیه بهګام هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون مخالفه ده، ځکه د دې په باور د طالبانو هدف خبرې نه دي.
دا سیخکاری چې دوی غواړي خپل غوښتنې تحمل کړي خبرې اترې نه کوي. هیڅوک د خبرو مخالف نه دي. هر څوک غواړي چې په افغانستان کې سوله او آرامي راسي او افغان نارینه او ښځې هوساسي، خو له بده مرغه چې دوی د افغانستان خلک یرغمل کړي او د خپلو غوښتنو د منلو هڅه کوي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نظیفې حق پال ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو حضور باید مشروط وي، ځکه په ټکو یې هغوی د افغانستان د اوسنۍ ستونزې یوه برخه ده.
طالبان د افغانستان د دغه کشالې د یو اړخ په حیث باید د ناستې کې دعوت شي، خو باید دوی د اجنډا تعینولو لپاره دوی باید شر پرې نږدي او موږ هم باید هیر نه کړو چې طالبان صرف د افغانستان د مسلې یو اړخ نه ده، بلکې دلته نور جریانونه هم شته، سیاسي جریانونه، مدني جریانونه، چې دوی هم باید په دغه ناستې کې ګډون ولري او که چیرې دوی ګډون ولري امکان د دې ولري چې دغه ناستې او یا دغه پروسه د بین الافغاني خبرو ته بالاخره
دا په داسې حال کې د چې د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد په دې وروستیو کې ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي و چې د دوهې د درېیمې ناستې اجنډا له دوی سره شریکه شوې او دوی به له کتنې وروسته د خپل ګډون په اړه پریکړه وکړي. مخکې تر دې بیا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون د دوی یو شمیر نورو چارواکو هم ویلي وو چې د دې غونډې د څرنګوالي له څېړلو وروسته به د خپل ګډون او نه ګډون په اړه پریکړه وکړي. د دوهې درېیمه غونډه چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جون له دیرسمې څخه د جولای تر لومړۍ نیټې ترسره شي. د دغه سازمان په وینا د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع به د دغې غونډې د بحثونو په سر کې وي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې دوه نورې ناستې د افغانستان ستونزو ته د بنسټیزو حل لارو د موندلو په هدف جوړې شوې وې. دوحه کې دوهمې ناستې ته هم د طالبانو استازي بلل شوي وو، خو د دوی پټکو د شرطونو د نه منل کېدو له امله یې په یاده غونډه کې ګډون ونه کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانان تمه لري د دې غونډې پایلې به په دغه هیواد کې د بشري په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت مثبت اغیز وکړي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د روان شل ورځې نړیوال جام په لومړۍ لوبه کې یو ګندا ته په لوی توپیر ماته ورکړه. د افغانستان بل دوهمه لوبه د راتلونکي شنبه پورې از له نیوزیلند سره ده.
د کرکټ شل ورځې نړیوال جام په ترڅ کې افغانستان خپل لومړۍ سیالي له یوګندا د 125 منډو په توپیر وګټله. افغان لوبډلې چې لومړی توپ وهنه کړې وه د 140 منډو هدف یې ټاکلی وو، او د یوګندا لوبډلې په ځواب کې 1400 ولوبول، 50 منډې وکړې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په افغان توپوهنګو کې رحمان الله ګربز 6، ابراهیم زدران 9 او محمد نبی 44 ناسوزېدلې منډې کړې وې. په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان پیلیز توپوهنکو د 145 منډو ملګرتیا کړې وه چې دا د شل ورځې نړیوال جام په تاریخ کې دویمه اوږده ملګرتیا وه. یوګندا ته بیا په توپ اچونه کې کاسمس چیوتا او براین مسابه دوه لوبغاړي وسوځول. د یاد لوبډلې په توپوهنکو کې بیا یوازینی مخکښ منډه جوړونکی روبینسن اوبو یاو چې 44 منډې کړې وې. افغان لوبډلې ته فضل حق فاروقي خطو پچونه تر سره کړ چې په څلور اورونو کې 9 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي وسوځول. د لومړی ځل د چین نوموړی په نړیوالو شل ورځو سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځوي. نوین الحق او راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوځول او مجیب رحمان یو وکټ ترلاسه کړ. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه فضل حق فاروقي وګټله، خو د اغیزناک لوبغاړي په توګه رحمان الله ګربز ونومول شو. د ویلو د چې دا په روان شل ورځې نړیوال جام کې د افغانستان لومړی سیالي وه، او دویمه سیالي به یې په همدې لوبغالي کې د جون میاشتې په 8 نیټه د نیوزیلند د لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مر زه د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ سړکم کیم. مر دا غواړم چې مرته د اوبو یو تضمین برابر شي. مر ولسوالۍ د اوبو د نشتون سره ډیره مخامخ ده، او هیڅ زراعت مر په برابر کې پیدا نه کوي. مر سره د اوبو پر برابر باندې کومه کونه وکړي، او بیا مر د وطن د منطقې حالات وڅېړي چې کوم کښت ښه کښت کولی شي، هغه سې تخمونه مر ته راکړي. مر هم علاقه پوهېږي چې مر کوم کښت وکړو.
ذات غلام محمدی ازادی رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بال سلام زمنګ زای کی تخبوټه راځي کواسی تا ولری، او ماسیسی والا چې واسطه سوګ لري هغه تور کوي، او چنل لري هغه انجینران بس خپلواک نه دي، ما خپل خپلوانو تور کوي. سو زما کول لري هغه تنور کوي. زما دا خواهش ده د ماسیسونو چې انجینران خپل خپلواک وټاکي، او دلته واسطه ډیره ده انجینران خپل خپلوانو ته کومکونه ورکوي. مسار مسه چې ده حقدار ته حق نه رسي. ماسیسی والا انجینران ډېر ګران دي، دې خبره کې چې خپل خپلوانو سره کومک کوي، غنم هر څه ورکوي، نور موادونه، او ځمکې څوک چې ولري هغو ته نه ورکوي. کور ټیم داسې دوا دا ټول هم خپلو خپلوانو ته ورکوي. یاره ولسوالۍ کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه بخیر؟ شاد شاد
زابل ولایت میړی کنی ول د نوم سردار محمد اکیار دغه د دلته مشتخو یو شی مې درا کول سیوی نه بار را کول سوی د تخمون را کول سیوی دی یو شی مې درا کول سیوی یعنی د وبوش کمزوریم دلته ستا وبوند سخت کمزوري دی په شمسوی په سولارانو باندې را کار هغه وب په مزه کلان دی ډیر کمزوري دی نو باغونه مونږ ډیر تج دی او تخمون مخمون نه درا کړی یو شی مې درا کړ وصل
ستاسی پیغام ستاسی نظر